ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په پروګرام کې نن په افغانستان کې د کتاب د چاپ او لوستلو پر موضوع خبري کوو. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ستاسو نظریات هم پکې خبرو او د پروګرام لاملمنو هم په دې باب پوښتنې کوو. د کتابونو ځینو خبرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورځ تر بلې د سړېدو په حال کې دی. خلک هم کتابونه لږ رانیسي او د چاپ بهیر هم تر پخوا ټکنی سوی دی. تر ټولو لویه ستونزه اقتصادي مشکلات بلل سوي دي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد د کتابونو د چاپ بهیر د سړېدو په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په دې وروستیو کې د افغان ځوانانو لیوالتیا د هغو کتابونو د اورېدو لپاره چې په سي ډي ګانو کې په صوتي بڼه موجود دي زیاته سوې ده. د ژوند په رنګونو کې نن پر دې خبرې کوو چې د یو کتاب خپرندوی خپل کاروبار څنګه سنبالوي، څه ستونزې لري او د خپلو ستونزو د حل دپاره دی خپل څه کارونه کوي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول سپین سهار، دغه راز د مومند خپرندوی ټولنې غړی هدایت الله عادل چې له دواړو سره تخنیکي همکار د تماس هڅه کوي. ښاغلی سپین سهار، په پیل کې تاسو ته راځو. کتاب نن سبا په افغانستان کې فکر کوي چې د پخوا په څیر مینوال او لوستونکي لري؟
ټولو ته سلام او درنښت. کتاب خو په افغانستان کې له ډېر وخت راهیسې د خلکو په منځ کې لومړیتوب نه دی، متاسفانه چې دا خبره کوم زه. او دا مهال تاسو په خپله هم یادونه وکړله چې د اقتصادي ستونزو له امله او د یو لړ نور ستونزو له امله د کتاب خرڅلاو او یا د کتاب لوستل یو څه ټکنی شوی دی. د کتاب د لوستنې فرهنګ په دې وروستیو کې یو څه عام شوی و، خو د یو څه ستونزو له امله بیرته اوس ټکنی شوی دی. هغه ځوانان چې کتابونه یې لوستل یا بې وظیفې شوي دي، یا مثلا له هېواده بهر وتلي دي، یا په نورو داسې ستونزو اخته شوي دي چې هغوی د کتاب لوستلو مخه نه ویني، نو دا مهال د کتاب لوستل لکه څنګه چې تاسو خبر یې یا تاسو په خپله په دې اړه باندې راپورونه هم جوړ کړي دي، د کتاب لوستل او د کتاب خرڅلاو بیخي ډېر زیات کم شوی دی. دغه راز د چاپ صنعت هم یو څه زیانمن شوی دی او اوس نوي کتابونه هم ډېر زیات کم چاپ کیږي. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه هم اوس په خپرندویانو باندې یا په کتاب پلورونکو باندې بار دي. هغوی حتی د خپلو ځایونو کرایې هم نشي پوره کولی. خو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې او په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه حل شي او بیرته د کتاب لوستلو فرهنګ عام شي، خلک کتابتونونو ته لاړ شي، کتابونه رانیسي، حتی عامه کتابتونونو ته لاړ شي او کتاب لوستل بیرته پیل کړي. په ځانګړي ډول ځوانان باید دغه چارې ته ډېر زیات وهڅول شي، ځکه دا یوازینی څه دي چې د ډول ډول خفګانونو د لرې کولو کې له انسان سره مرسته کولی شي، د ژوند نوې ښه او رنګینه بڼه ورزده کولی شي.
ډېره مننه. د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل هم را سره دی. عادل صاحب، مخکې سپین سهار یادونه وکړه چې د پخوا په نسبت د کتابونو د چاپ او لوستلو بهیر ټکنی سوی دی، اوس تاسو په میاشت کې څو کتابونه خرڅوي؟ پخوا دغه بهیر څنګه و؟
تر هر څه لومړی تاسې ته او ستاسې درنو همکارانو ته، د ازادۍ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. د کتاب په چاپ او د مطالعې په خبره کوو، نو د پخوا په پرتله سارې صاحب ډېر زیات توپیر راغلی ده. مونږ که مبالغه یې ونه بولو، په هفته کې له لسو زیات کتابونه تقریبا په دیارلس اته نوي کال راهیسې دغه بهیر ټکنی شوی. یعنی په اته نوي کال کې مونږ د هفتې لس کتابه چاپ کول، لس عنوانه کتابونه چې په زرو کې زر، یعنی لس زره کتابه کېږي. هدف دا دی چې دغه بهیر اوس حتی دې حد ته را رسېدلی چې مونږ په میاشت کې هم یو کتاب نشو چاپ کولی. او علت یې په علتونو کېدای شي وروسته بحث هم وشي، تاسې خپله هم پوهېږئ په وطن کې روان ناورین او ستونزې او اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه د پوهنتونو بندېدل او داسې ډېر مسایل دي.
ډېره مننه سپین سهار. یو کتاب خبرندوی خپل ژوند په افغانستان کې څنګه مخ ته وړي؟ په خوا خو تاسو هر اقل لکه څنګه چې شغلی عادل یادونه وکړه، په هفته کې څو کتابونه چاپول چې اوس هغه کتابونه نه چاپیږي، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ خپل ژوند تاسو څنګه مخ ته وړي؟
دا ارنست همینګوی یو ډیره مشهوره خبره دا غوایي، وايي کتابونه پلورل داسې دي لکه یو څوک چې په دوزخ کې د جنت یې خرڅوي. نو موږ وسله دغه یخ نه ځانونه هم نشو خلاصولای، یو ډول مجبوري هم ده او یو ډول شوق او عادت هم دی د کتاب خپرندویانو او د کتاب پلورونکو. د کتاب داسې یو کاروبار دی چې یو ځل انسان ورننه ووت، بیا به صبر هم پکې ډیر زیات کوي، حوصله به هم ډیره زیاته پکې کوي او ستونزې به هم ګالي. که چیرې یو خپرندوی یا کتاب پلورونکی دغه ځانګړنې ونه شي لرلی، هغه دغه فیلډ ته یا دغې برخې ته هېڅ نشي راتللی او دوام خو بالکل نشي ورکولی. نو کتاب خپرول او کتاب پلورل داسې یو کار چې دی یو ځل انسان بیا د هغه عادت وګرځي، بلکې مجبوري شي، ضرورت شي، هغه بیا ځان نشي ترې راایستلی. موږ اوس که کتابونه خرڅېږي که نه خرڅېږي، موږ باید په کتاب پلورځي کې حتما حاضري ورکو، هلته ټوله ورځ کینو، یا په خپله کتاب ولولو او یا د سوشل میډیا له لارې او یا که یو نیم کس کتابخانې ته مراجعه کوي، دا هغوی له لارې موږ بیا کوشش وکړو چې کتاب لوستلو ته او کتاب رانیولو ته خلک وهڅوو. او دا داسې یو خبره ده چې په نوره نړۍ کې اوس چاته نه کېږي چې کتاب ولوله ګټه درته لري. یعنی که په نوره نړۍ کې یو څوک چاته ووایي چې موږ په افغانستان کې خلک کتاب لوستلو ته هڅوو چې کتاب ولولئ، دا مو د ژوند بڼه بدلوي او یا لږ تر لږه داسې ورته ووایي چې عقل مو ډېروي، هغوی کېدای شي در موږ پورې وخاندي چې تاسې اوس هم په داسې یو هېواد کې زندګي کوئ، په داسې یو هېواد کې اوسېږئ چې هلته تاسې اوس هم خلکو ته د کتاب لوستلو ګټې بیانوئ، یعنې هغوی د کتاب لوستلو له ګټو نه دي خبر. خو کېدای شي غټه ستونزه دا هم نه وي، غټه ستونزه کېدای شي اقتصادي ستونزه وي، او یا غټه ستونزه دا هم وي چې خلک یو ډول بې پروګرامه شوي هم دي د یو څه موده کېږي. یعنی دوی ښه ډېر وخت لري، ښه ډېر روزګار دي، خو بیا هم ډېر زیات بوخت دي. هغه سمیم صاحب به یوه خبره کوله، ویل به چې زه ښه ډېر وخت لرم، هیڅ مصروفیت نه لرم، خو بیا هم هیڅ روزګار نه یم. نو دلته خلک یو څه بې پروګرامه شوي دي او هغوی د کتاب لوستلو ته وخت نشي پیدا کولی یا یو پروګرام نشي ورته جوړولی، په هغه یو حساب باندې د خپل وخت مدیریت نشي کولی چې هغوی کتاب لوستلو ته جلا وخت ورکړي. یو ډول 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 ستونزو سره مخ شوي دي، او په ځانګړي ډول ځوانان داسې شوي دي چې تر مخې یو څه داسې ستونزې هم تېرې شوي دي. مثلا د زده کړو په مخ کې ستونزې پېښې شوي دي، اوس نه کله کله البته وایم. نو دا هغه هم کېدای شي په دې باندې تاثیر ولرلی شي، یا دوی چې کوم دندې له لاسه ورکړي دي یا اقتصادي ستونزې لري، ځکه اقتصاد یوازینی شی ده چې هغه له انسان چې کله خراب شي له انسان نه ټولې خوشحالۍ اخلي، او خوشحالي چې له انسان نه واخیستل شي او د ډوډۍ غم ور لغاړي شي، نو بیا د کتاب لوستلو فکر په اسانۍ باندې زما په اند باندې نه ورلېږي هغوی ته.
بله،
نو کتاب خپرندویان هم اوس په افغانستان کې لکه ما چې یادونه درته وکړه، دا د دوی اوس ضرورت دی، اړتیا یې ده، او یو عادت یې هم ګرځېدلی دی. له کتاب سره دوی داسې عادت شوي دي که کتاب دوی ته اوس ډوډۍ ورکوي که نه یې ورکوي، دوی به د همغو کتابونو په منځ کې ناست وي، که میاشتې په دوی باندې کرایه هم اوښتې وي، بس دغه کاروبار نه شي پرېښودلی. اوس
عادل صاحب مخکې شغلی سهار یادونه وکړه چې په افغانستان کې ځینو کسانو ته که تاسو د کتاب د لوستلو د اهمیت په اړه خبرې کوئ، ممکن له ځینو عکس العملونو سره مخامخ سي. په نورو نړۍ کې چې تاسو خلک ګوري چې په بس کې هم روان وي کتاب مخ ته نیولی وي، که په سفر کې هم ځي کتاب مخ ته نیولی وي، په میترو کې، دغه راز په ټرام کې، په افغانستان کې ولې د کتاب لوستلو کلتور دغسې چې په نورو نړۍ کې عام دی عام نه سو؟
د دې څو عوامل دي. یو خو د افغانستان دغه ټولنه په داسې یو وضعیت کې قرار لري چې موږ همیش که هر څه راغلي دي، هر ډول پرمختګ موږ ته راغلی ده، د مثبت په ځای موږ منفي لور ته هغه پرمختګ کش کړی. هدف مې د اوسنۍ ځوان نسل لپاره د سوشل میډیا کارول دي. سوشل میډیا په داسې یو شکل کاریږي زمونږ په اوسنۍ ځوان نسل کې چې خپل هغه د ژوند منیجمنټ پې بیخي خراب کړی ده، خپل وخت پې دومره ضایع کوي چې د کتاب لوستلو او یا د کتاب لوستلو خپل هغه ورته نه لري، یعنی کوم اهمیت ورته نه لري چې پردای دی چې هغه پب جی گیم کوي، پردای دی چې په ټک ټاک کې ویډیو غانې خبرې کوي، باید کتاب ولولي. نو لکه څنګه چې سهار ته مخکې دا خبره یا دې خبرې ته اشاره وکړه چې افغان سړی دا ژوند چې دی دا منیج شوی نه ده، همدا قصې زموږ د ځوان نسل ژوند بیخي بې منیجمنټ بې ترتیبه ده، دومره بې ترتیبه ده چې حتی دوی ته دغه ذهنیت هم نه ده ورکول شوی چې تاسې دا سوشل میډیا باید په څه ډول وکاروئ، څومره وخت لپاره یې وکاروئ، اقلا په 3-4 ساعتو کې باید څو دقیقو لپاره یا د 2 ساعتو لپاره استعمال شي. په نوره نړۍ کې خلکو دا خپل ژوند دومره مینجمنټ کړی او دومره د تقسیم اوقات سره برابر کړی ده چې هغې که بس کې هم وي خپل وخت نه ضایع کوي، کتاب لولي، د کتاب په ارزښت پوهېږي. د ارزښت په اړه یې هم سهار ته بیا یادونه وکړه چې دلته که چاته ووایي چې نور نړۍ کې که چاته ووایي چې مثلا مونږ د کتاب د عامه پوهاوي یا د کتاب په ګډو افغانستان کې خلکو ته یو هغه ورکوو، پیغام ورکوو، کېدای شي در پورې وخاندي. طبیعي خبره ده په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته چې د کتاب په اړه هغه ورکوي، یو میسج ورکوي، پیغام ورکوي چې دا ورور ستا ژوند بدلوي، دا ستا لیدلوری بدلوي. نو ډېر داسې هغه نه لري، پې اثر پې نه لري. دا هغه څه دي چې زموږ په دې تېرو 2 لسیزو کې د پرمختګونو او د دې نړۍ سره د سیال کېدلو یو پیغام ښه کېدلی شي. خو مونږ ته چې دا کم پرمختګ راغی د سوشل میډیا او د انټرنیټ کارول، دا مونږ ډېر غلط مینج کړ. نو اوسې طبعا سهار ته دا پته وي مونږ د ځوان نسل ډېر زیات وخت هغه وخت چې کتاب مونږ په افغانستان کې انټرنیټ او فیسبوک عام نه و، د کتاب مطالعه څومره وه، او اوس چې فیسبوک او انټرنیټ ډېر زیات عام شوی او زموږ ولسوالیو حتی کلو ته رسېدلی ده، اوس مونږ د کتاب د مطالعې کچه څومره ده؟ زه خو تقریبا 60% دغه اغېز بولم چې زموږ ځوان نسل مطالعه نه کوي یا کتاب نه اخلي. 60% اغېز پې باندې د سوشل میډیا غلط کارول دي.
ډېره مننه ښاغلی عادل. نشغلی سهر کتاب ستراسو، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ممکن د ځینو اقتصادي ستونزو له کبله اوس لیکوالان او فرهنګیان په هغه سطحه کتابونه نه چاپوي لکه پخوا. به هر میشت لیکوال هم فکر کوي چې همدغه ستونزه لري. آیا د هغوی د خوا اوس په افغانستان کې کتابونه چاپیږي؟ سالی صاحب،
تر دې دمه خو کتابونه چاپېږي، خو د بهر میشتو لخوا هم د ځانګړی کوم کتاب ما ته نه دی راغلی چې اگر دی چاپ شوی وی او یا مثلا هغه دی ویلی وی چې موږ کتاب خیر کوڅو پیسې نه لري هم را دي نسی. اصل ستونزه یوازې اقتصادي نه ده، نور ستونزه هم شته. دلته په افغانستان کې اصلا د کتاب چې دی کتاب لستل لومړیتوب نه دی ګڼل شوی، لکه د ژوند نور لومړیتوبونه چې موږ او تاسو لرو، د ژوند لمړنۍ اړتیاوې موږ لرو، په کورونو کې لرو، د خوراک په برخه کې لرو یا په نورو برخو کې، کتاب دغه چې یو اړتیا نه ده بلل شوی او دې ته هیڅ ډول کار هم نه دی شوی. د جمهوریت په وخت کې هم د کتاب لستلو فرهنګ ته کوم کار شوی و؟ د عامو نهادونو لخوا نه شوی و، مثلا د کتاب خپرندویانو لخوا نه شوی و، د اکاډمیکو ادارو لخوا نه شوی و، د سرکار لخوا نه شوی. او دا یو ډیره مهمه اړتیا ده چې زموږ اوسنی واکمنې هم باید درک کړي. کتاب لستل داسې یو شی دی چې د یو چا ژوند او د یو چا جنگي مزاج ختمولی شي، د یو چا د ژوند ډول ډول خپګانونه ختمولی شي. دا چې په افغانستان کې لکلونو راهیسې دلته جنگونه شوي دي او د خلکو مزاجونه جګړې شوي، حتی په افغانستان کې چې اوس هم دا مهال هم د یوې انرژۍ اعلان هم جوړیږي، هغه کس باید انرژي وڅکي او له هغه وروسته بیا له یو چا سره جګړه وکړي، هغه په بوکس باندې ووهي، په لغته باندې ووهي. یعنې داسې یو اعلان دلته نه دی جوړ شوی چې یو څوک انرژي وڅکي او هغه ته یو مثبت عمل هغه وکړي. یو ښه کتاب ولولي یا مثلا په درسونو کې اول نمره راشي. یعنی دلته د خلکو مزاجونه چې دي په بشپړه توګه جنگي دي، او دغه د خلکو جنگي مزاجونه یوازینی شی کتاب دی چې دغه د خلکو جنگي مزاجونه سړولای شي او قرارولای شي او خلک یو سلحامیز لوري ته بیولای شي. زما په اند باندې سرکار باید دغه برخه ته ډیره زیاته توجه وکړي، په ښوونځیو کې عامه کتابتونونه جوړ کړي، ځوانان وهڅوي چې هغوی کتابونه ولولي، خیر سوشل میډیا دې هم وکاروي، هیڅ ستونزه نشته، خو په سوشل میډیا کې د دوی داسې کارونه وکړي چې له کتابونو نه کوم شیان زده کړي وي، هغه دې د سوشل میډیا او د خواله رسنیو له لارې نه له نورو سره شریک کاندي، د هغوی ګټې دې ورته ووایي چې موږ د کتاب لوستلو له لارې دغه څه زده کړي دي. کله چې یو څوک کتاب ولولي د هغه ښې خبرې راځي، کله چې یو څوک کتاب لولي د یو کتاب لوستونکي انسان خبرې د ډیرو خلکو د هرکلي وړ کیږي. دغه کار ته باید کمپاین وشي، یعنی یوازې دا نه چې موږ او تاسو زده کړې وکړو او له زده کړو وروسته دغه زده کړو له لارې یو دنده پیدا کړی شو، موږ او تاسو باید عمومي مطالعه هم ولرو. د عمومي مطالعې ګټه دا ده چې کله ته له یو چا سره خبرې کوي، هغه مقابل لوري بستا خبرو ته ښه غوږ نیسي، بل داره کته چیرته پریکړې کوي د یو څه په اړه باندې، ته به یو ښه پریکړه کولی شي، ځکه تا به دومره ډیره مطالعه کړې وي چې د هر څه په اړه باندې به ښه ډیر خورا ډیر معلومات لرې، او هغه معلومات به له تا سره مرسته کوي چې د ژوند چارې دې درته اسانه کړي. نو زما په اند باندې د کتاب لوستلو د فرهنګ بیرته عامولو لپاره باید ډیر زیات کار وشي، ډیره زیاته توجه ورته وشي، او بې له دې نه چې خلک په کتابونو باندې پیسې ورکړي یا د کتاب لپاره پیسې ځانګړي کړي، په هغو پیسو باندې بیا کتابونه رانیسي، باید عامه کتابتونونه ډیر شي، او دې چارې ته باید سرکار هم بیخي ډیره زیاته توجه وکړي.
ډیر مننه
عادل صاحب. نه هم دا غوښتنې هدونه نه چې هغوی د ځوانانو لپاره کار کوي، دا د چلومړیتوب باید د ځوانانو لپاره کتاب رسول او د کتاب لوستلو ته هڅول وي.
ډیر مننه عادل صاحب. تاسو په خپل په افغانستان کې د کتاب لوستلو کلتور ته د ودی ورکول لپاره څه کړی دي؟
جناب صالح صاحب محترم، د کتاب لوستلو د فرهنګ عامولو په خاطر باندې مو په وار وار هر غونډې، هر مجلس او هر سیمیتا د کتاب نندارتون، کتاب نندارتون نه موجود کړي، هلته عام ولستا، عام خلکو ته، هلته چې څوک راغلي هغوی ته مو ښودلي دي په کتاب ورته بحث کړی، دا د کتاب په ګټو ورته غږېدلي یو. د دې تر څنګ مو مکتبونو ته، هغه ښوونځی چې په کلیو ولسونو کې دي، تر خپله توانه مو ورته هغه فری کتابونه ورکړي دي، د هغوی د کتابتونونو سره مو مرستې کړي دي. دا هغه څه دي چې هغه زموږ په توان کې پوره وي، لکه څنګه چې سهار صاحب وویلې چې موږ په کار دا ده چې موږ باید د ځوانانو د ذهنونو د آماده کولو په خاطر باندې هغوی ته هرې سیمې ته کتاب باید ور ورسیږي، او د هغو نهادونه چې په نورو برخو کې کار کوي د کتاب رسولو په برخه کې هم باید کار وشي. موږ تر خپله حده خپلې هڅې کړي دي، په پوهنتونونو کې مو د خپلې خپرندوی ټولنې په نمایندګۍ هلته یو کوچنی کتابتون جوړ کړی هرې سیمه کې، همدارنګه په لرې پرتو سیمو کې ښوونځیو کې مو هم همدارنګه هغه جوړ کړي دي، کتابتونونه جوړ کړي دي چې محصلین ته یې ګټه واخلي. خو بدبختانه داسې څوک نه ورته تشویقېږي. موږ له توانه اوس دا پوره نه ده چې مثلا په هره سیمه او هر ځای کې موږ یو کس داسې وګمارو چې بیا د کتاب لوستنې دپاره هغه محصلین تشویق کړي او رایې ولي ورته ووایي چې تاسې دغه کتابونه ولولئ، دغسې یو کار به نه ده کړی. خو کتاب مو ورته ورسولی، د کتاب د مطالعې ماحول مو ورته برابر کړی. خوشبختانه په ننګرهار کې د عامه کتابتونونه تر یو حده شته، پرته له شخصي کتابتونونو نه عامه کتابتونونه هم شته. دا چې د زموږ د مطالعې د فرهنګ کچه راټیټه ده، زموږ د ځوانانو هغه عامه ذهنیت ورته جوړ نه دی، دا بیا بېله خبره ده. په کار دا ده چې لومړی د ذهنونو په جوړولو باندې کار وشي، او هغوی ته دا ذهن ورکول شي چې وروره ستا مطالعه ستا ژوند بدلوي.
بل دغه سی کار د پاره خل بنسټ نه کار کول ضروری وی. شغله سحر فکر کوي چې په افغانستان کې په شوونځیو کې ماشومان ته د کتاب لوستلو د پاره یا د کتاب لوستلو د کلتور د وادي د پاره هڅه کیږي؟
په تیر کې خدای شي کوم یو مشخص مثال زنه لرم چې ما مخې ته راغلی وي چې دا یو کار دی شوی وي. البته اوس د یونیسف له خوانه د یو څه کتابونو رانیولو او د 150 وړو عامه کتابتونونو د جوړولو یو هڅه روانه ده چې کتابونه له کتاب پلورونکو رانیسي، د هغه لپاره پښتو او فارسي کتابونه، او په بیلابیلو ولایتونو کې به دوی 150 وړې لایبرریانې جوړوي او هغه په ښوونځیو کې جوړوي. نو دا یو بهترینه هڅه ده. یو وخت د ښاغلي غزنفر صاحب یو کتاب چاپ شوی و د زرو هندارو کور، په دې کې وړې وړې هڅوونکې قصې وې چې د زن د طریقې ډېرې ښې ښې قصې وې پکې. ما په هغه وخت کې چې دوی په هغه وخت کې وس هم لاره زما په اند باندې مشاور وزیر و، ما یو وړاندیز ورته کړی و. ما ورته ویلي وو چې همدغسې کتابونه باید د ښوونځیو په نصاب کې شامل شي چې زده کوونکي له څلورم ټولګي نه په کتاب لوستلو باندې عادت شي، عمومي مطالعه یې ډېره شي او په هره برخه کې په راتلونکي کې له دوی نه یو ښه لیکوال جوړ شي. ما ته په خپله یو ملګري یو وخت وویل چې د تاسو سره ډېر زیات په کتاب لوزي کې د ادبیاتو د برخې کتابونه دي. نو ما ورته وویل چې ادبیات خو چې دی دا د هر څه بیس دی، یو بنسټ دی د لیکوالۍ او د مسلکیتوب یو بنسټ دی. که چیرې یو انجینر ښه لیکوال وي او یا ښه مطالعه ولري، هغه به په دې خپل مسلک او خپله برخه کې بهترین کتابونه ولیکي. دغه ډول که چیرې یو ډاکټر ښه کتاب لوستونکی وي، ښه مطالعه ولري او په ادبیاتو باندې دی حاکم وي، په خپله ژبه کې پرې حاکم وي، نو په خپله بخش او په خپله څانګه کې به په خپل مسلک کې به یو بهترین کتاب ولیکلی شي. دی که چیرې موږ دغه زده کوونکي له ښوونځي نه په عامه مطالعه باندې عادت کړو، په راتلونکي کې به دوی له هرې څانګې نه چې فارغ شي، د دوی نه به یو ښه لیکوال په خپل مسلک کې جوړ شي. موږ مسلکي لیکوالان ډېر کم لرو، په طب کې ډېر کم ښه لیکوالان لرو، په انجینرۍ کې ډېر کم لرو، په دغسې نورو مسلکي برخو کې ډېر کم ښه لیکوال لرو. وجه یې دا ده چې دلته عمومي مطالعه دا عامه نه ده او هر څوک په خپله برخه کې ښه لیکل نشي کولی. زما په اند باندې له ښوونځي نه باید په لوستونکو باندې عامه مطالعه وشي، په ځانګړي ډول د ادبیاتو د برخې چې له دوی نه په راتلونکي کې ښه لیکوالان جوړ شي. که چیرې دوی له یوې مسلکي برخې نه فارغ شي، دوی به په خپله برخه کې په خپله څانګه کې یو ښه څانګیز لیکوال وي. نو زما په اند باندې په ښوونځیو کې د عامه کتابتونونو جوړول او هلته د هر ډول کتابونو شتون ډېر زیات ضرور دی او دې برخې ته باید ډېره زیاته توجه وشي. موږ په خپله په لغمان کې دانش فرهنګي په نامه باندې یو مرکز جوړ کړی و چې هلته مو غونډې او سیمینارونه هم کول او هلته مو د الفت عامه کتابتون په نامه باندې کتابتون هم جوړ کړی و چې ډېر زیات کتابونه لرل. هلته د پوهنتون نه به شاګردان مطالعې لپاره هم ورته راتلل او دا مهال د یو څه ستونزو له امله هلته کتابونه لږ غیر منظموالی او د ډیټابیس د نشتون له امله هلته یو څه مشکلات راغلي دي. خو انشاءالله موږ به ډېر زر حل کړو او بیا به هلته خلک راشي. موږ په خپله داسې یو پروګرام هم لرو چې په شپاړسو په پښتون میشتو ولایتونو کې یا هغه ځایونو کې چې هلته جګړې ډېرې زیاتې تېرې شوې دي، هلته موږ 3000 کورنیو ته 1500 کتابونه ورکړو او داسې کتابونه ورکړو چې هغه هڅوونکي کتابونه وي چې هم یو څوک د مطالعې ته هڅوي. او هغوی ته مو بیا واړه واړه ورکشاپونه جوړول. په ورکشاپ کې مو هر یو تن ته لس کتابونه ورکول او ورته ویل مو له هغې سره مو یو پوښتنلیک هم ورکوو چې د دې کتاب له لوستل وروسته په تاسو کې څه بدلون راغی او تاسو له نور چا سره خپل معلومات چې د دې کتاب نه مو ترلاسه کړي ول څه ډول مشارک کړل. دغه ډول مو هغوی ته ویل چې خپلې کورنۍ هم تاسې وهڅوئ که یو څوک کتاب ستاسې په کورنۍ کې نشي لوستلی، تاسې کوښښ وکړئ چې هغه څوک چې کتاب لوستلی شي هغه دې ټول کینوي او په دغه کتاب کې چې څه دي ګټور دي د دوی ژوند بڼه بدلولی شي، یا مثلا نوي څه دي چې دغه اورېدونکي د هرکلی وړ وي هغه ورته ولولئ. خو متاسفانه تر دې دمه پورې موږ په دغه هڅه کې پوره نه یو بریالي شوي. تر یو حده پورې موږ دا کار وکړ خو وړاندې مو ونه شوی کړی چې دا کیسه مخې ته بوزو.
ډېره مننه عادل صاحب. نن سبا په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ټولو اسانتیاوې ستا پخوا خو وضعیت داسې و تر 2000 لومړي میلادي کال وروسته چې زیات کتابونه به لاهور او نور ځایونو ته د چاپ دپاره وړل کېدل چې په افغانستان کې کافي اندازه ماشینونه نه وه. اوس وضعیت څه ده؟ یو کتاب په بشپړ ډول په افغانستان کې د چاپ امکانات لري؟
ولې نه، د افغانستان د چاپ کیفیت، د افغانستان د ماشینرۍ کیفیت او د افغانستان د هغه صحافت کیفیت تر لاهور او تر پیښور اوس ډېر زیات ښه شوی. ډېر کم توپیر به په هغه کې ولري سره قیمت کې چې له پیښوره به یو 3 روپۍ یا 4 روپۍ ګران تمامېږي، ځکه په پیښور کې خپل پاکستان خپل کاغذ لري، هر ډول کاغذ لري په حساب باندې. یو خارجي کاغذ ده چې مثلا سپین کاغذ، موږ دا ویرجي کاغذ ورته وایو، په دې کې بیا ډېر ډولونه دي. خو د پاکستان کتاب چې ارزان چاپ کیږي او اومده لته دا چې هغه خپل کاغذ لري او ماشینری زړه د کیفیت به تر مخ خنه ده. د خوخی زیاد چې کابل اوس تر کوزی پختونخوا تر لاهور ډیره ښه ماشینری لري، خو بدبختی بیا دا چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د کار کچه ډیره زیاته راکمه شوې ده. ځکه پخوا یې قراردادونه لرو د وزارت معرف سره قراردادونه لرو، د افغانستان کې چاپي رسنۍ وي، مجلې وي، کتابونه ول، یو ښه لوی بازار یې لرو. ده یعنی هرې مطبعې ماښام لپاره ډېره یو ښه مزدوري کوله. دا چې اوس ټول له ستونزو سره مخ دي، قراردادونه نه لري، همدارنګه د چاپ کچه یې ډېره زیاته راټیټه شوې ده. که پخوا مثلا یو مطبعې هفته کې لس کتاب چاپ کول، اوس فکر نه کوم چې دوه یا درې هم چاپ کی کابل کې. علت یې د اقتصادي ضعف او په افغانستان کې د پروژو د نورو امکاناتو نشتون ده. نو د چاپ امکانات ډېر زیات دي په افغانستان کې، خو دا چې نورې اقتصادي ستونزې ویرې دي، فلحال به مشینري زموږ ډېره زیاته په ټپه ولاړه وي. ډېرې مطبعې به زه وایم زما په حضور کې په کابل کې په ټپه ودرېدلې. ځینې مشینریانې حتی بېرته کوزی پښتونخوا ته خلکو ویوړلې، خرڅې کړلې په هغې خلکو باندې. علت یې دا و چې دلته کار په ټپه ودرېدلی و، او دا یو لویه ستونزه ده هغه لپاره، د چاپ د خلکو دپاره.
بلې، سهار صاحب، تاسو چې دومره پرمختللي ماشینونه راوړي دي او اوس د چاپ په بهیر هم هغسې نه دی لکه پخوا، نو دا تقریبا په تاوان ویلی سو چې تاسو روان یاست؟
سالی صاحب، مګر تاسو چې لومړي سره همدا خبرې دلته پیل کړلې، همدا خبره مو وکړله چې دغه بهیر یو څه ټکنۍ شوی دی. نو ټکنۍ په دې معنا چې یعنی کارونه کم شوي دي. نو چې کارونه کم شي، ظاهره خبره ده چې ستونزې به پیښېږي، کارونه به کمیږي، اقتصادي ستونزې به راځي، ډېر خلک به بېکاره کېږي، کارګر به رخصتېږي، خپلو کورونو ته به ځي. نو دغه ستونزې شته.
ډېره مننه. یو اورېدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي. د دوی به واورو چې دوی د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري، یا هم له میلمنو نه کومه پوښتنه کلري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته ستاسو تماس رخصوئ.
سلامونه سالی صاحب ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای د شیبه له غزین خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
ډېره مننه کوم. البته له میلمنو نه پوښتنه هم لرم. اول دا به درته ووایم که اوس که موږ تاسو افغانستان ته وګورو، یعنی تاسو خو دلته نه یاست، موږ دا روان حالت د مطالعې حالت په سترګو وینو. نسبت به خواته لږ څه د هغه ځوانانو، خاصتا د افغانانو، هغه مطالعې ته لږ څه ناهیلي دي، لږ څه هغه مینه محبت راشه درشه، او د کتاب لوستل، پرولل، اخیستل ورسره کم سوي دي. ځکه چې هغه وخت چې یعنی ډیری وخت هغه وخت ځوانان لیواله کیږي مطالعې ته، چې دوی له هغه که څه هم علم هر وخت او په هر ځای کې فرض ده او ښه ده او باید وسي، خو لږ څه افغانان هغه اقتصادي وضعیت هم په نظر کې نیسي. مثلا که یو څوک پوه شي چې زه مثلا باید که مطالعه وکم، کتابونو څخه ډېر استفاده وکم، کیدای شي ماته یو ښه وظیفه پیدا شي. نو دغه مطالعې کچه څنه څه کم رنګ سوي، دغه په دې خاطر چې څنه څه له کار پیدایشه له وظیفې نه همداسې یو څه ناهیلي دي.
بلې زبلای صاحب، موږ په دې اړه مخکې خبرې وکړې، اوس که دا راته ووایس چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی سي، نه څه اقدامات باید وسي؟
خو په ټوله کې مو پیغام داده ځوانانو ته چې کتاب یوازې دا نه ده چې مثلا که موږ ډېره مطالعه وکړو، ډېر تعلیم وکړو، نو موږ هغه یوازې له وظیفې سره تړاو لري. نه، بلکې له پوهې، دانشتوب، له هر څه، یعنی موږ بریا ته رسوي. نو موږ باید هیڅ وخت هغه د تعلیم د لاسته راوړلو، حاصلولو لار بدله نه کړو، بلکې موږ یو داسې لور ته بیایي چې هغه به سل فیصده یعنی زموږ په ګټه یې. نو افغانان د ناهیلي کېږي نه، انشاءالله تعلیم او مطالعه هغه څه دي چې موږ بریا ته رسوي. او له میلمنو نه مې پوښتنه همدا ده سی آیا د زمان نظر واقعن هم همداسې ده کیدای سی په افغانستان کې اوس مطالعه لست ځوانان راګرځیدلی مطالعه کتابونو سره مینه محبت هغه ډیر زیات سی دی بور سره سرکارو څنګه ته کم رنگ سوی دی کنه مننه مهرباني
ډیر مننه عادل صاحب بیا هم اوریدون کی د دې پښتنې په اړه تاسو خپل نظر شریک کړئ
دې موضوع خو مخکې هم بحث وکړو چې د مطالعې فرهنګ ډېر کم شوی ده او علتونه یې ډېر زیات دي تاریخ محترم تاسې سره موږ مخکې هم په دې موضوع بحث وکړو که یو کورنۍ دوه یا درې تنه په خپل کور کې په دنده ګمارل شوي وي دندې یې کولې نو یو ورور دوه ورورونو یا کوچنیانو باندې په خصوصي یا دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او هغه ته یې امکانات برابرول چې دا کورنۍ دوه تنه چې دندې درلودلې اوس په کور شوي دي تابان ستونزه دا ده چې هغه به اوس خپل کوچنیان څنګه تمویل کړي څنګه به ورته کتاب واخلي او څنګه به یې پوهنتونه او ښوونځي ته ولېږي دا هغه څه دي چې دا د کار یا په وطن کې د کارونو د نشتوالي په لامل ګرځېدلی دی او د کتاب او د مطالعې په هغه باندې منفي اثر کړی ده نو زما نظر دا ده چې که په وطن کې ځوانان کارونو ته مخه کړي او کار ورته پیدا شي همدارنګه زموږ د هغه بنسټونه چې واقعا په توان کې دي له دې توانه وتلی شي ملي سوداګر دي که نور نهادونه دي چې د تعلیمي برنامې زموږ تقویه کړي تر څنګ ورته د هغې برنامو کې یوه هغه باید همدا اوسېږي چې کتابخانه او زده کوونکي مطالعې ته تشویقول دا باید زموږ د هغه د ښوونځي په کریکولم کې یو شامل مضمون اوسېږي خو دا چې اوس فلحال په دغه مسله باندې موږ برلاسي نه یو زموږ هڅه به دا وي چې زموږ د دې تعلیمي قشر او د دې لیکوالې طبقې د مشرانو لیکوالانو حتی باید دا اوسېږي چې وزارت معرف تحصیلات علي په دې باندې اصلي مکلف وګرځي چې وروره د پرته له تدریسي ماحول نه موږ باید د مطالعې یو ځانګړی هغه ولرو او ځوانان مطالعې ته وهڅوو
ډېره مننه د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول سپین سهار ته ورځو سهار صاحب که یو څوک په افغانستان کې کتاب لیکي د چاپ دپاره کوم مراحل باید د چا خبره تایی کړي
د کتاب لوستل د کتاب لیکلو نه وروسته د ډیزاین برخه ده چې هغه باید په سمه بڼه وسی او د کتاب پروف لوستل او دا دی چې دا باید په سمه بڼه باندې وشي چې هغه یو مسلکی کس وګوري ځکه ډیر کله یو څوک چې کتاب لولي خپلې تیروتنې په خپله بیرته نشي نیولی ځکه چې په ذهن کې کوم کتاب لیکلی وي په کاغذ کې هماغه شی ویني تیروتنې ترې تیریږي یعنی پری پریس موږ ورته وایو له چاپ وړاندې کومه مرحله چې ده هغه د کتاب د سمولو مرحله ده د کتاب د سم ډیزاین اولو مرحله ده یعنی د کښتلو مرحله ده او له هغې نه وروسته کتاب بیا چاپ ته ځي خو تر ټولو مهمه برخه چې ده هغه تر ډیزاین او ټولو نه مخکې د کتاب لوستلو مرحله ده او په کتاب لوستلو پسې بیا دغه د کتاب بیرته سمولو مرحله ده او له هغې نه وروسته چاپ ته تللو مرحله ده نور داسې خاص څه نه لري
بلې سهار صاحب تاسو داسې کسان په خپله ټولنه کې لرئ چې د کتابونو د چاپ دغه ټول مراحل پر غاړه واخلي یا د اقل دغه د ایډیټ په برخه کې به مسؤلیت ایډیټ وکړي
بلې موږ خپل ټیم لرو د دې لپاره او هغوی مسلکي کسان دي چې هر یو تقریبا 15-19 کاله دغه چې په دغه برخه کې کار کړی دی او کار یې هم زموږ د ټولنې وګړو هیوادوالو لیدلی دی موږ چې کوم کتابونه تر دې دمو چاپ کړي دي هغه په هر لحاظ باندې معیاري او ستنډرډ دي همې د چاپ برخه همې د ایډیټ برخه او همې د ویش برخه دغه ټولې برخې په دې کې شامل دي موږ د دې لپاره ځانګړی ټیم لرو او هغه ټیم په خپل لیکوال سره په همغږۍ باندې دغه کار مخې ته وړي لومړی تیروتنې له هغه سره شریکوي چې دغه دغو برخو کې ستونزې لري دغه به موږ او تاسو ته صحیح کوو په ځانګړي ډول که تاسو لیدلی وي په ډېری کتابونو کې تاسو خپله هم په دې برخه کې تجربه لرئ سالی صاحب کتابونه مو لیکلي هم دي مجله مو هم خپره کړې ده ډېری خلک زموږ لیکوالان چې دي زما مطلب په لیکوالانو باندې نیوکه نه ده غټه ستونزه دا ده چې ډېری زموږ لیکوالان له کمپیوټر سره نه دي بلد. په کمپیوټر باندې خپله لیکنه داسې ټایپ کوي چې په هغې کې سپیسونه نه وي مراد شوي، یعنی هره کلمه جلا جلا نه وي لیکل شوي، چې دا موږ تاسو ته غټه ستونزه پېښوي. مثلا چې کله دوی کامه ورکوي له کامې مخکې سپیس ورکړی وي، چې کله دا کلمه د کرښې اخیر ته لاړ شي کامه لاندې کرښې ته راځي، یا دغسې فل سټاپ یې ورکړی وي، او یا مثلا کالنی ورکړی وي، سیمی کالنی ورکړی وي، تر مخکې سپیس ورکړی وي، یا قوس او داسې نور، یعنی د سپیسونو ستونزه وي. پکې هره کلمه یې جلا جلا نه وي لیکلې، ډېری کلمې چې جلا جلا ونه لیکل شي هغه یو څوک یو ځای سره لولي او په بله معنا باندې اخلي. نو موږ سره چې کوم ټیم دی هغه دغه ټولې ستونزې د لیکوالانو ورحل کوي او له لیکوالانو سره په همغږۍ باندې مخې ته ځي.
او داسې مسلکي کسان هم لري چې په بېلابېلو برخو کې تجربه هم ولري. د ایډیټ تر څنګ مثلا یو څوک د انجینرۍ په برخه کې کتاب ورستوي چې دی د ایډیټ پوره صلاحیت ولري، دغه راز که د طب په اړه کوم کتاب وي چې په دې اړه هغه متخصص کس دا کتاب ایډیټ کې وګوري. دغسې مسلکي څانګو کې هم کسان لري؟
مګر اصلا د ادبیاتو د برخې کسان لرو، یعنی هغوی ژبه ور ادبي کوي، نور د کتاب هغه مسلکي برخه چې ده هغه په خپله په لیکوال پورې اړه لري. تاسې به هم لیدلي وي چې په ډېری نورو هېوادونو کې په نورو ژبو کې هم چې کله لیکوالان کتابونه لیکي بیرته چې ایډیټ ته د خپرندوی خپرنځي ته ورکوي، هغوی یوازې د ادبیاتو برخه سموي. ډېر کله دغه د مسلک برخه چې ده مسلکي او څانګیزه برخه هغه په خپله په لیکوال پورې اړه لري چې هغه یې په خپله اصلاح کړي، ځکه موږ چې کله کتاب ایډیټ کړو هغه په خپله بیرته بیا لیکوال ته ورسپارو، د هغې پروف ورکوو چې مسلکي برخه هغوی په خپله وګوري، ځکه ډېر کله مسلکي برخې سره یې ایډیټ کوونکی ډېر کار نه لري. او ما د همغږي خبره هم وکړه که په کوم ځای باندې په خپله د ایډیټر پوه نه شي هغه په خپله لیکوال سره همغږي کوي هغه ستونزه او په ګډه باندې حل کوي.
ډېره مننه. له یوې وقفې نه وروسته یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ژوند رنګونو پروګرام ته له ازادي راډیو نه غوږ یاست. نن په افغانستان کې د کتاب د چاپ او لوستلو پر موضوع خبرې کوو. میلمانه مو دي د میوند خپرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل، دغه راز د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول سپین سهار. یو اوریدونکی په لنګ کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړي. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
بله سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام مهرباني احمدي صاحب. مننه راغمه
درځي محترمه.
بالکل
مننه. البته کتاب پاک راته چې خپ پروګرام جوړ کړی دا افغانستان کې خو ګوره محترمه ډېر بخښنه غواړم چې تا نوم مې له یاده ووته بخښه دي. او زیاتره وختو کې خو موږ ګورو چې زموږ دغه زیاتره خلک ساینسي کتابونه تقریبا لولي یا تقریبا مطالعه کوي، نو زیاتره وخت موږ ګورو چې دغه ځوانان اوس خو بدبختي دغه چې کداسې زموږ تاسې افغانستان کې خو مشکلاتونه زیات دي، نو دغه زیاتره استادان چې دي نو زیاتره شاګردان چې ورځي خو دغه کلو بانډو کې چې وګوري اوس دغه رښتیا رښتیا چې وایي دغه مدرسې جوړې شوي زنانو لپاره د نارینه لپاره، یعنې ماشومان هلکان ورځي، نو دغه یو ښه ګام ده. نو بدبختي دغه چې داسې موږ داسې وخت نه لرو، یعنې زیاتره خلک وګوره چې خپلو ستونزو کې غرق دي، ستونزو کې مطالعه دي چې وګوره خپل یو بېګا لپاره یو مړی روټي پیدا کوي، نو هغه خاص زموږ منطقې کې داسې خاص توجه خو نشته. ورته بیا هم دغه دیني مسایلو کې خلک ډېر یعنې کوشش کوي چې هېواده پورې دغه ځوان نجونې دغه کلو بانډو کې اوس زیاتره مدرسې جوړې شوي دي، وقت کې خلک تعلیم کوي. نو دغه به زما په نظر خو افغانستان کې لږ ذره پرمختګ وکړي، خو ټول عمر ته به پکې وشي، یعنې ټول عمر کې باید کوشش وشي چې انسان لوست
وشي. کورنۍ کې ستاسو په خپله کورنۍ کې د کتاب لوستلو د بهیر په اړه راته وایست چې کوم څوک کتاب لولي؟
او ولا بختي خو درځي کوم دیني زکر باندې څنګه دین زده کړم خپل پر دې بیا هم کوشش کو یعنی خپل جماعت کې مولوی صاحب د دې دایمه وخت ورزو خپل کوشش کو جواده پر خپل یو جی پر ځان ورسو نو خاص د څه قرنۍ کې مکتب ته ځي نو د څه خاص غټان موږ لرو چې هغه وکړه مجله کتابو کې مثلا چاپ یو کې نو اغلب باندې موږ د څه خاص هغه نه لرو محترمه نو بیا هم دغه وړو ماشومان مکتب ته ځي کوشش کوي چې هغه پر پنځم سم کې شپږم کې راشي یو څه کوشش کوي چې واڅو کوي یو سزده کې نو تاسو دې وخت کې وګورئ یوشتمه بیړۍ کې باید یو انسان لوستی نه لوستی خو ګوره مخکې تیاری نو کوشش باید خلک ټول افغانستان کې چې واده پورې خپل زده کړو ته کوشش وکړي یعنی ځان یو جته ورسي صحیح توګه باندې نو دغه باید اثر دغه وخت کې محترمه
ډېره مننه اوریدونکو یو له بغلان ولایت نه د مومن خبرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل ته ورزو عادل صاحب د کتابونو لګښتونه څوک پر غاړه اخلي یعنی دا سی کتابونه ستا چې تاسو په خپل لګښت چاپوي په زیاتو مواردو کې بیا لیکوالان د خپل کتابونو لګښت پر غاړه اخلي تاسو کوم ډول کتابونه چاپوي او هغه لیکوالان چې لګښت پر غاړه اخلي هغه څه ډول کتابونه دي
سالیس محترم دا څو کټګورۍ لري یو هغه کتابونه دي چې موږ د کتاب هغه ته ګورو وضعیت ته ګورو چې دغه کتاب ټولنه کې خرڅیږي لوستونکي لري اخیستونکي لري نو بیا لیکوال ته یوازې د هغه حق زحمت چې سل کتابه کیږي هغه ورکوو هغه کتاب په خپله ټول لګښت خپله غالو چاپ کوي ډیزاین چاپ هر څه ټول مراحل په خپل تر سره کو او د بازار ته توزیع هم زمون په واکې وی په خپل توزیع کو افغانستان هر سیمه او هر بازار ته رسو دویمه هغه کټګوري ده چې یو څوک ده مثلا د خپل شاو قوزا او کلمخي کتاب لیکلای خو موږ دغه زوق ته په درنسترګه ګورو همته د سینش کوله چې مثلا هغه کتاب هم باید ډیر زیات لوستونکو او بازار ولري طبعا غړي نه ماتو یو نیکه مشوره ورکو چې کتاب باید چاپ شي خو د چاپ تر څنګ ورسره بیا ک یو څو بار مونږ اخلو یو څه پاغا چو کتاب ورته چاپ کوو دا هغه هله پوره کیږي دویم زمونږ د چاپ په بهیر کې تر ډیره زیات هغه چې وو خو د تدریسي بهیر کتابونه موږ د کابل پانتون او د ننګرهار پانتون د افغانستان د زمینو نورو پانتونونو د استادانو کتابونه چاپ کول هغه ته مو باقاعده د هغه حق زحمه هم ورکوله او کتابونه په بازار کې ډیر ښه وتل دا چې اوس تر ډیره حد دا کچرا کم شوې ده نو استادان هم همدا هیله کړې چې اوس موږ سره ټول برخو کې باید همغږي وسی او هغه بازار ته په کتو باید د هغوی تقاضا هم ډېره کمه وسیږي زمونږ هم هغومره هغه نه شته لکه پخوا چې مثلا یو کتاب موږ په یو سمستر کې چاپ کاوه زر ټوکه وته اوس په شپږو سمسترونو کې هم هغه کتاب زر ټوکه نه شي وتلی یعنی په دوو درېو کلو کې هم نه شي وتلی نو دا هغه څه دي چې د کتاب کټګورۍ او د کتاب لوستونکو او
ډېر مننه سهار صاحب نستاو سو په دغه خبرندوی ټولنه کې دا پریکړه څوک کوي چې دا کتاب په چاپ ارزي کنه ارزي د دې کتاب لګښت لیکوال یا ژباړن باید ورکړي که تاسو یې ورکوي
سالی سم مخ وختي یادونه وکړه چې موږ د کتاب کتلو کتاب لستلو او کتاب د سکخت لپاره خپل ټیم لرو لغوی سره په مشوره باندې موږ یو کتاب دمړی ګورو او لاغي ورسته بیا دا پریکړه کوو چې دا کتاب باید موږ خپل چاپ کوو یا لیکوال سره شریک چاپ کوو او کنه مصرف باید لیکوال په خپل پریکړي یو غټه ستونزه ده چې کله کتاب خرڅلاو نه وي بیا د یو ښه کتاب په اړه باندې هم یو څوک دا پریکړه نشي کولای چې باید چاپ کړي او یا څومره چاپ کړي ځکه کتاب چې خرڅ نشي موږ بل کتاب موږ چې کوم کتابونه خرڅو په هغه پیسو باندې کوښښ کوو چې نور کتابونه چاپ کړو نو کله چې کتابونه ډیر نه خرڅيږي نو حتمان د لړۍ له یو ډول ستونزو سره مخ کیږي نو پریکړه کوم دا ډول کو چې زموږ ټیم لومړی ګوري او لږه نرسته بیا دا فیصله کوي چې دا کتاب باید څوک چاپ کړي او یا لږه څوک تکړي
bale adil saab کوم کتاب خپل لګښت په خپل پوره کوي؟ یعنی فکر کوي چې ټول کتابونه نه خرڅیږي، که ځینې داسې دي چې په لنډه موده کې زیات خرڅیږي او بیا بیا یې چاپوي تاسې؟
ولې نه، موږ په ادبیاتو کې ډېری داسې کتابونه لرو چې لا هم د هغې په بازار کې تقاضا ډېره زیاته ده. د ارواښاد خدای بخلي نصیر احمد احمدي ناولونه دي، د استاد غزنفر کتابونه دي، همداسې د مشرانو ډېرو استادانو هغه کتابونه دي چې هغه په دې ټولنه کې لوستونکي لري، خاص شایقین لري په حساب باندې. نو د هغې تقاضا په بازار کې ډېره زیاته ده، او موږ حتی دغه اوسني هغه کې لږ ټکنی شوي هم یو، خو په پلان کې مونږ چې مثلا کم یوې کمبوتي ډېر زرې چاپ کړو، ځکه د استاد غزنفر کتابونه، همدارنګه د ارواښاد احمدي صاحب کتابونه، همدارنګه د یو شمېر نورو لیکوالو کتابونه چې په ادبیاتو کې ډېر لوستونکي لري، ډېر زیات غوښتونکي لري، نو طبعا هغه شته دي. داسې کتاب نه شته چې سړی دې ووایي چې یاره واقعا ټول کتابونه یا بازار نه لري یا یې لوستونکي نه غواړي. شته ډېر زیات کتابونه لرو چې لوستونکي یې غواړي.
بل ښاغلی سپین سهار، تاسو داسې کوم پلان نه لري چې ځینې کتابونه په صوتي بڼه پر سي ډي باندې د کتاب سره یو ځای خرڅلاو ته کښېږدئ؟
دا مهال خو موږ داسې کوم پروګرام نه لرو. البته په راتلونکي کې که چېرته کتاب خرڅلاو ډېر شي یا په خپله د خلکو غوښتنه ډېر شي چې په دغه برخه کې دوی کتابونه وغواړي، غږیز کتابونه، موږ کولای شو ورته آماده کړو. خو عموما په افغانستان کې غږیز کتابونه دومره دود نه دي. دلته څو ستونزې دي. یوه غټه ستونزه دا ده چې هر څوک د غږیزو کتابونو لپاره وسیله نه لري، یا هر څوک سمارټ فون نه لري، یا مثلا هر څوک په هر ځای کې برېښنا نه لري، حتی یا کمپیوټر نه لري چې هغه ترنه واورېدلی شي. نو زما په اند باندې په افغانستان کې تر دې مهاله پورې چاپی کتابونه ډېر چلیږي نسبت غږیزو کتابونو ته. خو که په راتلونکي کې غږیز کتابونه هم ډېر شي، زما په اند باندې دا به ډېر زیات ښه وي او ډېره زیاته ګټه به ولرلی شي. موږ خو د فعل لپاره داسې کوم پروګرام نه لرو چې کتابونه غږیز کړو، که څه هم زموږ ډېری کتابونه د راډیوګانو له خوانه غږیز شوي هم دي، چې په هغو کې مشهور کتاب سینوه دی، هغه یو وخت غږیز شوی و، دی وې راډیو له خوانه. دغه ډول پاتې شباران دی هم غږیز شوی و، په یوټیوب کې هم ځینو ملګرو ځینې کتابونه غږیز کړي وو، خو نتیجه یې هغه سې نه وه لکه څنګه چې تمه وه چې د غږیزو کتابونو لپاره به ښه اورېدونکي موږ پیدا کړی شو. نو تر دې مهاله پورې د غږیز کتابونه دومره ډېر اورېدونکي هم په افغانستان کې نه لري. خو زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې دغه چاره هم ډېره شي او تیزه شي. بلکې
سهار صاحب، ځینې کتابونه د پی ډي اف په بڼه د خپرندوی له اجازې پرته په انټرنیټ کې لاس په لاس کېږي، په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم چې دا څه ډول کار بولي اخلاقي نظر نه؟
سالی صاحب، له اخلاقي نظر خو ټولو ته معلومه ده چې دا یو ښه کار نه دی، ځکه یو خپرندوی په دې او لیکوال په دغه برخه کې ډېر زیات زحمتونه ګالي، هغه کتاب چاپوي، په هغو باندې پیسې لګوي، او هغه بیا په دې تمه وي چې دا کتاب وپلورل شي او په پیسو باندې یو بل ښه کتاب چاپ شي او تر لوستونکي ورسول شي. ما یو وخت زموږ مشر دانش صاحب ته دا خبره وکړله چې زموږ پلانای کتاب یو چا سکین کړی دی او په انټرنیټ کې خپور کړی، هغه راته ویل هیڅ ستونزه نشته، پریږده چې دا خلک دا کتاب ولولي، حتی که زموږ په تاوان هم وي خو دوی دې ولولي. خو ستونزه داره چې ما درته وویل چې په افغانستان کې یو غټه ستونزه داره چې خلک دغه هغه وسیلو ته لاسرسی ډېر نه لري، چې د هغو له مخې نه دوی یا غږیز کتابونه او یا پی ډي اف کتابونه ولوستلی شي او یا یې واورېدلی شي. او بل داره چې یو څوک تر مخې ایښی کتاب نه لولي په چاپي بڼه باندې، چې په ذهن کې هم ښه پاتې کېدلی شي، د کورنۍ لپاره یو ښه ذخیره هم کېدلی شي چې له ده وروسته به یو بل څوک هم ولولي. که چیرې یو څوک یو پی ډي اف کتاب راواخلي او هغه یوازې په خپل سمارټ فون کې دی ولري، کېدی شي سترګې هم خرابې کړي، دغه ستونزه هم لري، ځکه یو معیاري وسیله به دی د هغه لوستلو لپاره نه لري چې هغه د ده ستونزې سترګې نه خرابوي. او دویمه دا چې یو بل څوک به د هغه په لوستلو کې له ده سره ګډون نه شي کولی. که چیرې دوی چاپي کتابونه واخلي، خپلې کورنۍ ته یې راوړي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنۍ تر دغه چاپ شوی کتاب ولوري، زما په اند باندې به دوی خپله کورنۍ هڅولې هم وي چې هغوی هم مطالعې ته او کتاب لوستنې ته وهڅول شي. نو زما په اند باندې دا خو اخلاقي کار نه دی چې یو څوک چاپ شوی کتاب راخلی پی ڈی ایف باندې خبروي چې هغه هم لیکوال ته ځان رسوي هم خبرندوی ته. خو بیا هم دوی دا کار کوي او د کتاب لوستنه د فرهنګ په عاملو کې یا په وده کې یو رول ولرلی شي ودی کړي ستونزه نشته. کاشکې زموږ هیوادوال دومره شي چې هغوی کتاب ولولي په هره بڼه چې وي چې ولولي موږ به خوشحالیږو. ځکه موږ سالی صاحب موږ چې کتاب یو کتاب چاپ کوو مګر دومره عادت شوی په دغه شي کې دومره شوق لرو د کتاب خپرولو چې او د کتاب لوستنې د فرهنګ د عاملو چې حتی که په موږ باندې خپل شیطان هم شي خو یو څوک د کتاب ولو سره شي موږ ورته خوشحالي وو. البته موږ په خپل د دغه کتابونو پی ډی ایف بڼه چاته ورکو ځکه موږ خلک هڅو چې دوی د خپل کورنۍ لپاره په خپل کورونو کې یو بهترینه د چاپ شوو کتابونو ذخیره ولرل شي چې د دوی د کورنۍ ټول خلک په هغه کې برخه واخلي او ټول ورسره شي.
ډیر مننه. غواړم په دې اړه ہدایت اللہ عدل نظر ہم پلنڈو کی ووری چھ دخ پر ونی وقت پا ختمی دو در دل سای بستا سوڑان دیس پا دی برخی کی چھ دی
ساری سای مترم لکت سنگا چی سہار سای بویلی د پی ڈی ایف کتابونو البته بی اجازه خپرول دا یو غیر اخلاقی کار دی. مک یو شمیر ځوانان شته وی چې دی لپاره په انټرنیټ کې خاص بلاګونه راجو کړی دي. زه وایم که یو څوک ته یو چا په اجازه دا کار وکړي دا په ډېره ښایي او چې بې اجازه یو کتاب په پی ډی ایف باندې خپرېږي په اخلاقي لحاظ زه ښه نه بولم. نور چې څوک څنګه کوم نظر ورته ګوري دا د هغوی خپل کار دی. دویمه خبره د مطالعې دغه برخه کې باید ووایم چې زموږ ځوانان که غواړي چې په الکترونیکي ډول باندې مطالعه وکړي نو ښه خبره دا ده چې د لیکوال نه اجازه واخلي د لیکوال په اجازه دغه کتاب وغواړي مشکل نه لرو ورسره. خدای دې دوی تکړه کړي چې دوی مطالعه وکړي. حتی موږ په خپله خپرندویه ټولنه کې محصلینو ته په وار وار دا وخت ورکړی اجازه مو ورکړي چې راشي ډېر پراخه ساحه لرو عملته ناست یې مغل ته په ناست یې خپل کتاب کتلی ده خپل ستونزه یې حل کړې ده.
ډېر مننه. د ژوند رنګونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورید. نن مو د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل دغه راز د نش خپرندوی ټولنې مسؤول سپین سهار میلمانو ول اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها او دا پروګرام لا پسې رنگین کړ.
نماز دماز گرشتہ نہ پندارشتہ نہ دوست خوشالی می زڑک نشتا سخم جانا زندگی دا خوشالی می زڑک نشتا سخم جانا زندگی دا نمی کورشتا
شرط پر خو ستاپ په بیل تل کې شپه ورځ
په غم شړیګا پغم کے ہر من جنا زندگی دا نمی کورشتا نمی